دا مشال رادیو د پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې نن د دوشنبه ورځ او د 2014 کال د جون 8 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو په دې لومړی خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه، شننې او ځینې سندرې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بېله څخنډه دوام ورکړي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښو وروسته په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي، او د امریکا او اروپا لوړپوړي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پوښتنه باس کوي چې د جون پر 28 نیټه ترسره شوی و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بېله څخنډه دوام ورکړي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د یک شنبه په ورځ کراچۍ ته د سفر پر مهال کړې دي. خبر پاڼه لیکي چې نوموړی د رینجر ځواکونو د دفتر دوره وکړه، او هلته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات ورکړ. که څه هم پاکستانی چارواکي په کراچۍ کې څه باندې دوه کالو راهیسې روان عملیات ګټور بولي، خو په ځانګړې توګه د متحده قومي مومنټ مشران وایي چې په یاد عملیاتو کې تر وسلوالو او مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کېږي. د پاکستانی پوځ مشر په کراچۍ کې د عملیاتو جاري ساتلو خبره پر داسې وخت کړې ده چې هلته نه یوازې څو ورځې وړاندې مشهور کوال امجد صابري د وسلوالو په ډزو وژل سو، بلکې یوه اونۍ وړاندې د سند های کورټ د چیف جسټس تښتول سوی زوی لا هم نه دی میندل سوی. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښو وروسته په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي. د یاد وزارت د مطبوعاتو مسول حفیظ احمد میاخیل د یک شنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل پاکستان له افغانستان سره پر یو شمیر هوکړو سربیره هلته میشت افغان کډوالو ته ستونزې پیدا کوي. د وویل
د تورخم له پیښې وروسته ستونزې هلته ډېرې شوې د افغان کډوالو. بشري مسایل له سیاست سره باید ګډ نه شي، لکه د تېر په څېر چې د 3 میلیون افغانانو کوربتوب کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
دا له هغه وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دوی ورځې وړاندې وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرو په مرکزونو بدل شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له هغه وروسته لا پسې کړکېچنې سوې چې د جون پر 12 په تورخم کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې وسوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش بریدونو شنډ سوي، او افغان ځواکونو دې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري بیګا مشال رادیو ته وویل په جلسو کې د خطاب او کامران په نوم د داعش دوه مهم قومندانان هم شامل دي.
د ملکی خلکو سره یو ځای، د شینوارو د شریفو خلکو سره یو ځای، د داعش په ضد باندې عملیات کوي او تصفیه اجرا کوي.
د جنرال دولت وزیري په وینا بل پلو د هیواد په لس ولایتونو کې هم د وسلوالو پر مرکزونو پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې هغوی ته درنه مرګ ژوبله ور اوښتلې ده، خو نوموړي یې تفصیل په ډاګه نه کړ. د وسلوالو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپایي ټولنې مشران او نور لوړپوړي اروپایي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پوښتنه باس کوي چې د جون پر 28 نیټه ترسره سوه. جان کیری د یادی ټول پوښتنې له پایلو وروسته په ناڅاپي توګه بروکسل او لندن ته سفر پیل کړی دی. نوموړي د یک شنبه په ورځ ناوخته د ایټالیا په روم کې وویل د وای اروپا ته پر راتګ یو هغه څه چې زه غواړم ټینګار پرې وکړم دا دی چې له اروپایي ټولنې سره اړیکې د امریکا او نړۍ لپاره څومره مهمې دي. یو هیواد پریکړه وکړه، څرګند خبره ده چې امریکا داسې فکر کاوه چې د دې پریکړې پایلې به بل ډول وي، خو هغه ونه سو. نو دا زموږ بنیادي مسؤلیت دی چې د ولس رایو ته درناوی وکړو. په این حال کې به د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن پارلمان ته وینا وکړي. نوموړي له وړاندې له خپلې څوکۍ د استعفا اعلان کړی دی. بل پله اروپایي مشران په دې اونۍ کې تر جوړېدونکې سرمشریز وړاندې لیده کاته کوي. اټکل کېږي چې په دې سرمشریز کې به زیات پام په برتانیا کې ترسره شوي ټول پوښتنې ته وي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په فلوجا کې پر خلکو غږ کړی دی چې هلته دی د داعش تر ماتې وروسته خوشحالۍ وکړي. نوموړي پر ولس دا غږ له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له وسلوالو څخه د فلوجي ښار وروستۍ برخې هم بیرته ونیوي. وزیر اعظم حیدر العبادی د یک شنبې په ورځ په فلوجا کې د یو روغتون مخې ته د هیواد بیرغ په غاړه کې اچولی و او حکومتي ټلویزیون العربیه ته یې وویل: زه پر ولس غږ کوم چې چیرې هم یاست نو راووزی او خوشحالۍ ولمانځئ. حیدر العبادی وویل: موږ به ډیر ژر پر موسل هم د عراق بیرغ ودرو. موسل د عراق دویم لوی ښار دی او تر اوسه د داعش تر واک لاندې دی. نوموړی له هغه وروسته څو ساعت وروسته فلوجی ته ولاړ چې هلته د عملیاتو مشري کوونکي کمانډان لیفټیننټ جنرال عبدالوهاب السعیدی د 15 اونیو له جګړې وروسته د بریا اعلان وکړ. السعیدی وویل: موږ د فلوجی له مرکزي برخې ګولان څخه وروسته دا ښه خبر ورکوو چې هلته جګړه پای ته ورسېده او د ترهګرۍ ضد ځواکونو دا سیمه پاکه کړې ده. رپورټونه وایي چې اسرائیل او ترکیه په دې اړه هوکړې ته رسېدلي چې له شپږو کالو راهیسې خرابې خپلمنځي اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. دا خبره د نړۍ لویو خبري اژانسونو د یکشنبې په ورځ د یو داسې لوړپوړي اسرائیلي چارواکي له خولې کړې ده چې د دې هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره روم ته په سفر و. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 د مازګر تر شپږ بجو خبريږي. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې په کراچی کې به روان عملیاتو ته بې له څه خنډه دوام ورکوي. د کراچی پر حالاتو نظر لرونکي وایي شایي دا عملیات اوس لا پسې زیات شي.
د آرمیسیس د ویجت نه پس او د هغه د ملاقاتو نه پس ګمان دا دی چې د کراچی په دې آپریشن کې به نور تیزی چې دی هغه به راځي.
خو دا نیشنل ګوند یو مخکښه بیا په دې اړه وایي:
سو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي، نو دا چې کوم دا انتها پسندي ده یا دا دهشتګردي ده، نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي.
د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښو وروسته په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي.
بشري مسایل له سیاست سره باید ګډ نه شي، لکه د تیر په څیر چې د 3 میلیون افغانانو کوربتوب کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
د خیبر ایجنسی د تیرال اکاخیلو به کور کړل سوی یو شمیر کورنۍ وای چې امنیتی ځواکونه دوی خپل سیمه ته نه پریږدي.
موږ راشن نه غواړو، راشن کته نه غواړو، خو موږ مطلب درته چې موږ واپس غواړو.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورتونه شنن یو ځینی سندري هم د دې خبرونې برخه دی. اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د پاوز مشر جنرال راحیل شریف د یک شنبې پورز کراچی ته تللی او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره د لیدو کتو پر مهال ویلي چې په دې ښار کې به امر روانو عملیاتو ته بې له څه خنډه دوام ورکوي. د کراچی پر حالاتو نظر لرونکي وایي چې شاید د هغه له دې دورې سره هلته د عملیاتو کچه چې هغه زیاته سي. محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د اتوار په ورځ د رینجر ځواکونو د دفتر دوره کړی او هلته ورته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې روان عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. د دې وروسته جنرال راحیل شریف په کور هډ کوارټر کې د کورنیو چارو د مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان، د آی ایس آئی مشر لیفټیننټ جنرال رضوان اختر او صوبائی چارواکو سره په یوه غونډه کې ګډون هم کړی چې پکې د فوج سرلخکر استخباراتي او امنیتي ادارو ته امر کړی د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ګډ کوششونه روانو ساتلې شي. د ایس پی آر خبر پاڼه د جنرال راحیل شریف په حواله وایي چې د کراچۍ عملیات اوس داسې پړاو ته رسیدلي چېرته چې وسلوال او د هغوی مرستیال یوازې کړې شوي دي چې لکه بلې دوی اسان هدف په نښه کوي، ولې فوج او نورې امنیتي ادارې به کله هم دوی کامیابۍ ته نه پرېږدي. د فوج سرلخکر د کراچۍ دوره په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې نوموړی قوال امجد صابري نامعلومه وسلوالو د ښار لیاقت آباد سیمه کې وژلی و. د دې تر څنګ د سند های کورټ د چیف جسټس زوی هم یوه اوونۍ وړاندې تختولی شوې چې لا تر دې دمه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د جنرال راحیل شریف د دورې او د فیصلو په اړه کراچۍ کې میشت خبریال او شنون کې نوید حسین وایي چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د علاج په غرض په لندن کې دی هم د ویډیو په ذریعه یو غونډه کې ګډون کړی و چې پکې د کراچۍ د عملیاتو په اړه مهمې فیصلې شوې وې.
آرمی چیف جنرال راحیل شریف د کراچۍ وزیت نه مخکې یو خبر چې هغه میډیا ته نه دی لیک شوی هغه دا و چې وزیر اعظم نواز شریف چې دی هغه خبرې کړې وې سیکیورټي او انټیلیجنس مشرانو سره د ویډیو لینک په ذریعه باندې پرائم منسٹر ہاؤس کے او اوے کے فیصلہ دا چھ واج کراچی کے تکم آپریشن دے اگے کے بعد تیزی راوڈے.
نوید حسین وائی چھ د فوج سر لخ کر او نور چارواکو د کراچی د دوری وستو دا سی معلومی گی چھ خار کے روان د وسلوالو پر زد عملیاتو کی بنور ہم تیزی رازی
د آرمی چیف دے وزٹ نہ پس او دا گو دے ملاقات نہ پس گمان دا دے چھ د کراچی تے دے آپریشن کے بنور تیزی چھ دے خبر راجی او چې کوم سيزونه چې هغه سیاسي وجوهاتو باندې هغه ډیلې کېدل هغه به اوس
دا ذکر دا چې په کراچۍ ښار کې د شاوخوا درېو کالو راهیسې وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، د حکم لپاره چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته خصوصي واک هم ورکړی شوی، ولې تیرو ونې کې د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی اویس علی شاه د تختولو او بیا د امجد صابري د وژنې وروستو د بیلابیلو خلکو لخوا په عملیاتو نیوکې شروع شوې وې چې وروستو د اتوار په ورځ فوجي او حکومتي چارواکو د ښار دوره کړې او ولسته دا باور ورکړي چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن ګام پورته کولای شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
بل پلو د پاکستان وفاقي وزیر دا وکړي چې د پاکستان پاوز د 90% ترهګرو د لمنځه وړلو وړي دي او باقي 10% به هم زر ختم سي. دا څرګندونې د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید کړي دي، خو بل پلو د سیاسي ګوندونو مخکشان دغه تشي داوي بولي او وایي چې تر څو پاکستان په خپل تګلار کې بدلون نوي راوستي سخت درځي نسی ختمېدای. مجید بابر پر رپورټ لري.
د پاکستان د اطلاعاتو او وفاقي وزیر پرویز رشید د تیر جمعې په ورځ د پاکستاني اخباراتو د ایډیټرانو د کونسل یوې غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې چې په ملک دننه د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د 90% ترهګرو ملاماته کړې او سخت دریځه سوچونه یې هم تر ډېره حده ختم کړي. دا چې دا خود حکومت دعوی دي، آیا د دغه هیواد اپوزیشن ګوندونه هم د پرویز رشید دغه دعوی سمې ګڼي او که څنګه؟ په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند د اطلاعاتو سیکرتر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقی وزیر قمر زمان کایره وایي چې دا د حکومت دعوه ده، خو ماته نه ښکاري چې دا دعوی په حقیقت مبنی دي.
دا د پرویز رشید یو اندازه ده او اندازې غلطی هم کېدای شي او صحیح هم، هغې سره اتفاق هم کېدای شي او اختلاف هم، خو په دواړو حالاتو کې د پاکستان د هڅو او قربانیانو نه انکار نه شي کېدای. خو تر کومه حده چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد خبره ده، نو په هغه اړه موږ ته د وفاقي او پنجاب صوبایي حکومت هغه هڅې او ارادې نه تر سترګو کېږي چې د یو متبادل فکر په رامنځته کېدو کې پکار دي. د هغې لپاره د ډېرو هلو ځلو ضرورت دی.
خوبل خوا د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وویل چې اوس دا د فیصدي خبره زړه شوه او دا مونږ د دریو کالو نه اورو.
دا 90% یا 90% خدای ټول وخت وای، دا 90% او دا مونږ د دریو کالو نه اورو کنه، او چې کله نه دا اپریشنونه هم شروع شوې دي دا کاورو چې وای 90% کلیر شو او باقي به زړه شي. نو د دې څه مطلب دی؟ او زما سو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي، نو دا چې کوم دا انتها پسندیده یا دا دهشتګردي ده، نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي. دې لپاره به اول کلیرلي ډیمونسټریټ کړي چې پالیسي کې شفت شوی، او موږ وکتل چې ریسنټلي هم چې د پالیسي شفت ملي شو اسلام آباد کې کلاو ګرځېدلي دي، د بینډ آوټ سیټ. او موږ ګورو چې دهشتګرد چې کوم دی هغه خپل کاروایي هم کوي، دا مولا منصور پکې ملاو شو کلاو ګرځېده په بلوچستان کې.
اخوا په لاهور کې د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري وایي چې د حکومت لخوا د ترهګرو د ختمېدو په اړه د نوي یا کم او زیات فیصدي خبره خو منلی کېدای شي، خو د سختدري د سوچ په اړه شمیرې ورکول زما سوچ نه مني.
که چیرې د شمالي وزیرستان خبره کوئ، نو دغو سیمو کې پوز د ترهګرو روزنیز کمپونه پټنځایونه او بیسونه ختم کړل. خو که د نور پاکستان خبره وکړو، نو ترهګر سختدریزه او د دوی ډلې موجودې دي. دا خبره ټیک ده چې دغو پوځي عملیاتو سره د دوی لږ مخنیوی شوی دی، دا عام ولس په نقل و حمل کې یو څه بهتري راغلې ده. خو تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې دوه لوی پیښې وشوې، خو د وفاقي حکومت لخوا دومره لویه دعوه زما نه ده خیال چې یو آزاد فکره څېړنکار دی دې دعوې سره متفق شي.
د حسن عسکری په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د جګړې نیخ په نیغه تعلق د یو مخیزي تګلارې سره دی. په دې اړه د دوه مخې تګلارې نه مخکې څه ګټې شوي او نه به بیا وشي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې په دې ملک کې پر سختدریزۍ بحث کړی دی. مقاله د دې په ډاګه کولو هڅه کړې ده چې څه ډول یو سختدریزۍ فکر ټولنې ته زیان رسوي او د هغو ژغونو خاموش کولو سبب ګرځي کوم چې د امنیت د مینې او برداشت پیغام خپروي. د دې مقالې لنډیز له یو لنډې دمې وروسته اورو. ډان روزپانه د دې مقالې پایل د امجد صابری په نامه له هغه قوالی ویونکي کوي چې تیر اونۍ په کراچۍ کې وسلوالو په ډزو وواژې. روزپانه لیکي امجد صابری په موسیقي او قوالی کې د خپلې تاریخي مسلکي کورنۍ یو نومیالی کس و او د نړۍ په ډیرو برخو کې پیژندل سوی قوال و. د ورځپاڼې په لیکنه امجد صابری په خپل هنر او موسیقي کې یوازې د مینې، ورورولۍ او برداشت پیغام خپراوي. مقاله زیاتوي د هغه پر وژنه سیاسي ګوندونه خپل سیاست کوي او په ولس کې راپورته شوی غوسه به هم سړه سي، خو څوک چې به تل د امجد صابری پر وژنه ویر کوي هغه د کورنۍ ده. مقاله پر مخ لیکي چې ډیر خلک د هغه پر جنازه د راټولسو خلکو شمیر ته پکتو وایي چې د کرکې پر ضد به د امجد صابری پیغام نه مري. خو ورځپاڼه د دې په مقابل کې په ټولنه کې د سختدریزۍ په ډاګه کولو لپاره د پنجاب د پخوانی ګورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری کیسه کړې ده. ورځپاڼه لیکي سلمان تاثیر یوازې دا خبره کړې وه چې ناموس رسالت ته په سپکاوي تورنې سوې ایسوي مېرمنې آسیا بیبي ته دې انصاف ورکړل سي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پر امنیت ساتلو مامور ممتاز قادری خپل کړي ټول لوزونه تر پښو لاندې کړل او سلمان تاثیر یې په ډزو وواژه. ورځپاڼه په پاکستانی ټولنه کې د سختدریزۍ فکر یو بل بیلګه دا وړاندې کوي چې د پنجاب صوبې یو پخوانی لوړپوړي چارواکي په یو لیکنه کې پر ټي وي چینلونو خپرېدونکي اشتهار نیوکې کړي دي او هغه یې فاشي خپرونکي بللی دی. د مقالې په وینا د دې اشتهار په بیا بیا کتلو هم څوک داسې څه پکې نسي پیدا کولای کوم ته چې فحاشي وویل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په دې اشتهار کې نور هیڅ داسې زیان رسوونکي څه نسته او یوازې یو نجلۍ پکې د کرکټ جامې اغوستې دي او د کرکټ لوبه کوي. ډان روزپانه لیکي په پاکستان کې د سختدریزۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او پوز لخوا په ګډه له جوړ شوي نېشنل اکشن پلان څخه اوس یوازې یو ټوکه جوړه شوې ده، خو د ورځپاڼې په لیکنه کوم څه چې ټوکه نه ده هغه د سختدریزۍ فکر دی چې د پوهې مخه نیسي او ملک یې د ناورین پر لور روان کړی دی.
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وای د تورخم په سیمه کې د افغان او پاکستانوي امنیتي ځواکونو ترمنځ د جون د 12 ملیون شته ورسته په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي. د یاد وزارت چارواکي وای پاکستان باید بشري مسلې له سیاسي مسلو لري وساتي. زموږ همکار خان محمد سین په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وای سره لدې چې د کډوالو په چارو کې له پاکستان سره هوکړې لري، خو بیا هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره مناسب چلند نه کیږي. د دې وزارت د خبرونو مسؤل افیز احمد میاخیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تورخم په سیمه کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو له نښتې وروسته په پاکستان کې ځینې افغان کډوال زنداني شوي او ځینې ګواښل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. خاغلی میاخیر له پاکستانه وغوښتل چې د کډوالو موضوع دې له سیاست سره نه ګډوي.
د تورخم له پیښې وروسته ستونزې هلته ډېرې شوې د افغان کډوالو. بشري مسایل له سیاست سره باید ګډ نه شي، لکه د تېر په څېر چې د 3 میلیون افغانانو کوربتوب کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان ادارې د افغان کډوالو په اړه پر خپل انټرنیټي پاڼه یو لړ لیکل کړي دي. پر پاڼه لیکل شوی چې د دې ادارې مشر فیلیو پوګراندی په پاکستان کې لزینو افغان کډوالو سره لیده کاته کړي دي. افغان کډوالو ورته ویلي چې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته خپل برخلیک اندېښمن کړي دي. د رویټر خبری اژانس د راپور لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنرۍ رئیس له پاکستانه غوښتي چې په پاکستان کې د تروریستانو د کړنو له امله افغان کډوال مقصر ونه شمیري. د پاکستان د بهرني سیاست مشاور سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ له یوه پاکستانی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د تروریستانو لپاره په خوندي ځایونو اوښتي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1,02,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي چې ځینې پکې په زوره له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. دا وزارت وایي په دې شمېره کې شاوخوا 70% له پاکستانه ایستل شوي دي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالی کمشنرۍ ویاند نادر فرهاد وایي چې هغه افغان کډوال له ګواښ سره مخ دي چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. د وویل له کومه ځایه چې اطلاع لرم هغه افغانان چې اسناد لري له ستونزو سره مخ نه دي، خو ستونزې هم نه ردوم. ستونزې شته. په پاکستان کې هغه افغانان چې اسناد نه لري ځورېږي. سربیره پر پاکستان ځینې خبرونه وایي چې افغان کډوال په ایران کې هم د زورولو په زوره د سوریې جنگ ته د استولو او له هغه هېواده په زوره د ایستلو او داسې نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان دې د کډوالو د ستونزو حل ته مناسبه لاره ومومي.
د سیمه ایزو او سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک په نیشن ورځپاڼه کې په خپله یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د جون پر 16 نیټه په نړۍ کې د کډوالو ورځ لمانځل کېده، د پاکستان حکومت او د امنیتي اسټبلیشمنټ سره تړلو خلکو د افغان کډوالو پر ضد د نفرت د کمپاین نه یوازې ملګرتیا وکړه بلکې د دې مشري کوله. شاهین بنیرای د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
افراسیاب خټک لیکي د جون د میاشتې په 20 نیټه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ مشر فیلیپو ګرانډي د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پاکستان په سفرو د پاکستان د بارنو چارو سلاکار د هیڅ خبرې خیال ونه ساته او په یو بیان کې وویل چې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرو جالي دي. سو میاشت وړاندې د بلوچستان صوبې وزیر سرپراز بوکتی وویل چې افغان کډوال به په زور ستنولي شي. خلک خبر دی چې بوکتی د پاکستان د استخباراتي ادارو د ویان په توګه کار کوي. په دې دوران کې افغان کډوال وزورول شو، د غوی پر ضد داسې داوی وشوې چې څه شواهد هم نشته. افراسیاب خټک وړاندې لیکي په دنیا کې یو ټولنه د جرمونو نه پاکه نه ده او دغه شان په افغان کډوالو کې به هم ځینې داسې وي چې په جرمونو کې به ککړ وي، خو د دوی په ټوله آبادۍ د ترهګرۍ تورونه لګول انصاف نه دی. که چېرې تیرو 16 لسیزو ته وکتل شي نو دا خبره ثابتېږي چې افغان کډوال په ترهګرۍ کې ککړ نه دي پاتې شوی. هغوی له جنگ راغلی دي او غواړي چې د خپلو کورنیو مرسته وکړي. هغوی څنګه کولی شي چې په ترهګرو پیښو کې ککړ شي او د خپل کورنۍ ژوند د خطر سره مخ کړي؟ افراسیاب خټک وړاندې لیکي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیت وضع ښه نه ده، د جنگ نغارې وهل په پوله د افغان او پاکستان ځواکونو ترمنځ انخطو او افغان کډوال په زور زیاتی خپل وطن ته ستنولو فضا ډېره خرابه کړې ده. د دې ټولو کارونو ګټه به افغان طالبانو ته رسي. د جون په 1 نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسي، او سره د دې چې دا د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره سم وخت نه دی، بیا هم حکومت تر اوسه دا موده نه ده غځولې. د خوند خبره خدا ده چې د هغه وسلوالو پر ضد هیڅ ګامونه نه پورته کیږي چې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې بریدونه کوي. افراسیاب خټک لیکي، کډوال په پښتون میشتو سیمو کې ژوند کوي او ولس ورسره مرسته کوي، خو پاکستانی چارواکو د خپلو بیلابیلو منصوبو د عملي کولو لپاره د دوی حقونه د خپلو لاندې کړي دي. پاکستان خو نه د کډوالو په اړه د جنیوا کنوینشن منلی دی او نه یې د 1948 پروتوکول لاسلیک کړی دی، خو د پاکستان خپل هم د کډوالو په اړه څه قانون نشته. هم دغه وجه ده چې کله د کډوالو په سر نړیوالې مرستې ترلاسه کوي او کله یې د افغان طالبانو مرستې رلیږي. افراسیاب خټک په پای کې لیکلي دي چې د افغان کډوالو بدنامول او په هغوی تورونو پورې کول به د پاکستان دننه د سیاسي فضا لپاره ښه نتیجې ونه لري. بے شکه چې موږ په دوو جلا جلا هیوادونو کې اوسو، بیا هم موږ د یو بل په درد دردیږو او یو بل لا اوښکې تویو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استاو سم د خبرونې په دې برخه کې د استاد خیال محمد په رخ کې سندره اور.
تنور خوا کے غتور دیور تک ناستما لکشان دمے تستا دکور دیوال تک ناستما دتنور خوا کے غتور دیوال تک ناستما پک نیستا یادونو دسیو زورلم او دسیو زورلم پک نیستا یادونو دسیو زورلم او دسیو زورلم زال میرا فون کو سپ زور دیوال تک نستم لکشان دمه تستا دکور دیوال تک نستم دت نور خوا کے غتور دیوال تک نستم بستا یا دنو میں د جوند ٹولا سوستا او ٹولا سوستا بستا یا دنو میں د جوند ٹولا سوستا او ٹولا سوستا دمر رنزور شوم چنس کو دیوال تک نستم لکشان دمے تستا دکور دیوال تک نستم دت نور خوا کے غتور دیوال تک نستم پرات لو بند خبر کنا او تو خبر کنا مویش تمہیں پرات لو بند خبر کنا او تو خبر کنا ساسو کو سکی شم پشور دیوال تک نستم لکشان دمے خستا دکور دیوال تک نستم دت نور خوا کے غتور دیوال تک نستم
تاسو مشال ریډیو ته غوښتاس د استاد خیال محمد په ځخ کې مسندر اوریده په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی د خبرونو د لنډیز پر لور بولاړس. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بېله څه خنډه دوام ورکوي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر بېګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د یک شنبې په ورځ کراچۍ ته د سفر پر مهال کړې دي. که څه هم پاکستاني چارواکي په کراچۍ کې له څه باندې دوه کالو راهیسې روان عملیات ګټور بولي، خو په ځانګړې توګه د متحده قومي موومنټ مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو او مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کېږي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښې وروسته په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي. د یاد وزارت د مطبوعاتو مسؤل حفیظ احمد میاخیل د یک شنبې په ورځ نوښت مشال راډیو ته وویل پاکستان له افغانستان سره پر یو شمیر هوکړو سربیره هلته میشت افغان کډوال تا ستونزې او جوړوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له هغه وروسته لا پسې کړکېچنسوي چې د جون پر 12مه په تورخم کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ کلکې نښتې وسوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش بردونه شنډ سوي او افغان ځواکونو دې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري بیګا مشال راډیو ته وویل په وجلسو کې د خطاب او کامران په نومونو د داعش دوه مهم قمندانان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپایي ټولنې مشران او نور لوړپوړي اروپایي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پښتنه باس کوي چې د جون پر درویشتمه نیټه تر سره سوی وه. جان کیری د یادی ټول پښتنې له پایلو وروسته په ناڅاپي توګه بروکسل او لندن ته سفر پیل کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په فلوجا کې پر خلکو غږ کړی دی چې هلته دی د داعش برترماتې وروسته خوشحالي وکړي. نوموړي پر ولس دا غږ له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له وسلوالو څخه د فلوجې ښار وروستۍ برخې هم بیرته ونیوي. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. او زو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پکې د ځینو لنډیز وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې له یوې مودې راهیسې په مختلفو خلکو د غلا غلطۍ او درغلۍ تورونه لګي او په دې لړ کې بیا د احتساب غوښتنه هم شوي. او څو څو واره د افسر شاهي او سیاستدانانو د احتساب لپاره قانونونه هم جوړ شوي، خو د هغې باوجود هم په درغلیو قابو ونه موندلې شوه. د ادارې په وینا چې د ضیا په دور کې یو سیاستدان تجویز ورکړی و چې د انتخاباتو لومړی دې احتساب کولی شي. همدارنګ د غلام اسحاق خان په دور کې هم یوه خپلواکه د احتساب اداره جوړه کړې شوې وه، خو د هغې هم څو ګټورې نتیجې مخې ته را نغلې. ادارې وړاندې لیکي اوس چې په دې ملک کې د پاناما لیکس معامله راغله او په دې کې د وزیر اعظم د بچو ذکر هم راغلی چې په کومه د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړي. اداریا اخري کې لیکي په دې حواله پاکستان پیپلز پارټۍ د ټولو د احتساب غوښتنه کړې. نو بېشکه چې یو رنګ احتساب پکار دی، خو دا هر څه باید چې په پارلیمان کې وشي، په سړکونو باندې نه. د دې تر څنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل اداریا کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل صوبایي بجټ کې د کوړي د حقانیې مدرسې لپاره د 1.5 کروڑ روپو امداد ورکولو په معامله باندې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه ګوتې پورته کوي. که یو خوا د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری په دې اندېښنې څرګندې کړي، نو بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې د حکومت لخوا 1.5 کروڑ روپۍ اوازې د یوې مدرسې لپاره بیلول بې انصافي ده. د ادارې په وینا چې د دې روپو په بابله د حکومت او د یادې مدرسې د مشر مولانا سمیع الحق په خبرو کې تضاد دی. مولانا وایي چې دا رقم د مدرسې د تعمیر لپاره ورکړی شوی دی او حکومت وایي چې دا رقم د دې مدرسې طالب علمان په تعلیمي دایره کې شاملېدو لپاره ورکړی شوی. ادارې زیاتوي چې سوالدار پیدا کیږي چې حکومت کومه خبره کوي. نو آیا په صوبه کې د نورو مدرسو ماشومان په تعلیمي دایره کې د راوستلو ضرورت نشته چې یوازې حقانیه مدرسې له دومره لوی رقم ورکړی شو؟ ادارې اخري کې لیکي اوس چې په دې رقم باندې په هر ځای کې یو بحث شروع شوی، باید چې صوبایي حکومت د دې بحث د ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز ورځپاڼې لیکي په روان مالیکال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په درامداتو کې کمی او له دغه هیواد پاکستان ته په درامداتو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا ورځپاڼه ټایمز آف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا دفاع شاوخوا 99% جدي ټکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. د دې دواړو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي په روان مالی کال کې له افغانستان سره د پاکستان تجارت ډېر د سستۍ سره مخ شو، ځکه چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د برآمداتو حجم 20% راپریوتی او درآمدات یې کافي زیات شوي. په پېښور کې د کسٹم یا ګمرک څانګې مشر قربان علي خان د دې خبرې پخلی کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برآمداتو کې کمی او له دغه هېواده پاکستان ته په درآمداتو کې زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي په 2014-15 مالي کال کې شاوخوا 40,194 ټرکه خوراکي شیان له افغانستانه پاکستان ته راوړل شوي وو، خو دروان مالی کال په یواز یولس میاشتو کې د غشمیره 44,445 ټرکه ته رسیدلې، خو په تیر مالی کال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته 1,98,615 ټرکه خوراکي شیان وړل شوي وو، د روان مالی کال په یولس میاشتو کې د غشمیره 1,78,415 ټرکونو ته راپریوتی. د تورخم او کرم ایجنسی د لارې افغانستان ته په کېدونکې تجارت کې ډېر کمی راغلی. همداراز د پاکستان د دوایانو جوړولو ځینې کمپنیانې چې افغان حکومت په تور لیست کې اچولي، له هغې سره هم افغانستان ته د پاکستان لخوا د دوایانو په برآمداتو کې کمی راغلی. بلخوا ورځپاڼه ټایمز آف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدید ټکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. دغه مقام اوس مهال یوازې د امریکا هغو رسمي ملګرو هیوادونو ته حاصل دی چې امریکا سره یې تړون کړی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامی یو مشر چرواکی ویلي چې دا هر څه وروستو له هغو شوي چې امریکې هندوستان خپل یو غټ دفاعي اتحادي ګرځولی. د دې میاشتې په لومړیو کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي او د امریکای ولسمشر باراک اوباما ترمنځ په واشنگټن کې له ملاقات وروستو په یو ګډ اعلامیه کې امریکې هندوستان خپل غټ دفاعي ملګری اعلان کړو. خو یاد امریکایي چرواکی وایي دغه ګام یو نوی کار دی، ځکه چې دا خو نه د دوی په موجوده پالیسیو او نه هم نورو هیوادونو ته د وسلو ورکولو په قوانینو کې شته. له دې ګام سره به هندوستان د امریکې ټکنالوژۍ مارکیټ ته رسایي پیدا کړي، خو د هندوستان حکومت وایي چې دوی د امریکې هغه ټکنالوژۍ ته رسایي نه لري کومې ته چې دوی اړتیا لري. یو چارواکی وایي دا یو دوامداره بحث دی چې لا هم وخت غواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په فلوجا شهر کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو کمانډان د داعش ډلې له ولکې د شهر د بشپړې ازادۍ خبر ورکړی. د دې خبر له خپرېدو وروسته سم دستي د عراق وزیر اعظم فلوجي شهر ته تللی او هلته یې پر خلکو غږ کړی دی چې دا بریا ولمانځي. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وي، صدر اعظم حیدر العبادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دی راوځي او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجي ښار د یو روغتون مخې ته ولاړ وو او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی وو. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجي ته ورسید چې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دای له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجه د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایی حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1,300 داعشیان وژل شوي. شیعه ملیشه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وي. صدر اعظم علي بادی څباندی یو نه مخ کې په فلوجه کې د عراق د پاوز بریا اعلان کړی و. خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د خار پزینو برخو کې نخته لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې رئیس تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې و. خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیز پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي بادی وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجې د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړوتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجې ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
احمد تکلو د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وای د ننګرهار په کوټلوس ولای کې تر سره سوی عملیات کافي نه دي او له حکومت غواړي چې په ننګرهار کې د داعش د ډلې ریښې لمنځه یوسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د خبرې د یکشنبې د ورځې په ناسته کې وکړې. ابراهیم شنواری پری رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګه له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار د کوټو لسوري د اوسیدونکو غږ واوري او د هغوی د ځان او مال ساتنې ته جدي هڅې وکړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یک شنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې وویل په کوټو لسوري کې د داعش په وړاندې شوي عملیات کافي نه دي او باید د افغان حکومت په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي.
د افغانستان د نظام نه غوښتنه کوم مسره قوونه شي د کوټ د مظلومو خویندو ماشومانو غچ واخلي. کوټ کې واقعا وحشیانو داعشانو سخت ظلمونه کړي دي په غمیزه غمجن یو او د حکومت نه بیګام چې کوم عملیات دوی کړي دي پسندل دي. جدي غوښتنه ده چې دغه ریښې نورې ختمې کړي او د دې ریښو د ختمولو لپاره باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړي.
دغه غوښتنې وروسته له هغې کېږي چې له درې ورځو راپدې خوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. له دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه نښتو کې 8 ملکیان وژل شوي، 8 تنه نور ټپیان او 13 تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون داعش وسلوالې ډلې له ځان سره ساتلې دي. د ننګرهار والی او امنی قومندان بیا د ملکی کسانو او پتیره د ښځو او ماشومانو د برمتنیون خبرونه رد کړل. خو د افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي له دې وړاندې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې داعش وسلوالې ډلې یو شمیر میرمنې او ماشومان له ځان سره نامعلوم ځای ته وړي خو زیاته یې کړه چې ډیر ژر به کوټ ولسوالۍ د داعش له وسلوالې ډلې نه پاکه شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري وایي چې په ترسره شویو عملیاتو کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي او د هغوی د لمنځه وړلو لپاره لوی پلان تر لاس لاندې لري.
پلان منظم موجود است و تاکید
دی. وی منظم پلان موجود دی او د افغانستان مسلح قوت عہد لري چې د داعش توریستي ډلې لمنځه یوسي. عملیات روان دي، تصفیه روانه ده، تیر ورځ هم داعش ته درانه تلفات اوښتي دي او عملیات مو روان دي. ان شاء الله دغه سیمه به د داعش له حضور څخه پاکيږي. دا په داس حال کې د چې په افغانستان کې د ناتو د غوس ماموریت وایاند په دې روسیو کې ویلي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت په تړاو په افغانستان کې کوم جدي اندېښنه نشته ده. چارلز کلیفلند زیاته کړه چې په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د روسیو عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډله کمزوره شوې او د تیښتې د لارې په لټه کې دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجې استا اوسم د خبرونې په دې برخه کې د هارون بچا په غږ کې یو سندرې ته ځو.
sandare ratrauna sankom sandare ratrauna alu sama wazare ratrauna alu sama wazare ratrauna sankom sandare ratrauna sankom sandare ratrauna خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه دلری رات راوڑا سوکی سے دلری رات راوڑا الوزما 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 وزری رات راوڑا الوزما وزری رات راوڑا تو شم کوم سندری رات راوڑا تم سمجھے رات را نفرت لخ کری ایل کلم سبا دا نفرت لخ کری ایل کلم سبا دا نفرت لخ کری ایل کلم
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کابل کې د روس سفیر وایي چې افغانستان د روس الوتکو د پیرودلو لیوال دی. الکساندر مانتیسکی پرون په یو مرکه کې ویل د افغانستان او روس د بهرنیو چارو د وزارتونو معینانو په ماسکو کې په خپل کتنه کې په دې اړه بحث کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روس د مرستو هرکلی کوي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکی تاس خبری آژانس ته ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی له خپل روس سیال ایګور مورګولوف سره په کتنه کې د روسیې له پوځي الوتکو او تجهیزاتو سره لیوالتیا ښودلې. د روسیې سفیر د غبرګولي په وروستیو کې مسکو ته د ښاغلي کرزی سفر ته د اشارې په ترڅ کې وویل دواړو خواوو افغانستان ته د روسیې د هوایی پوځي تجهیزاتو لاستولو سره د کابل د لیوالتیا په اړه بحث وکړ. ښاغلي کرزی هغه مهال په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې له روسي چارواکو سره په امنیتي او استخباراتي برخو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي او روسي چارواکو له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا مهمه بللې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې افغانستان د روسیې د مرستو هرکلی کوي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې جنرال وزیری زیاته کړه
که روسیې هیواد آماده وي او حاضر وي د افغانستان سره د توریزم سره په جګړه کې مرسته وکړي د افغانستان حکومت وسلوال پوځ ټول وخت په دې ټینګار کړی دی چې دا زموږ خپله جګړه نه ده. هر څوک چې زموږ سره مرسته کوي موږ ورته لبیک وایو. زموږ محصلین د اوس هم په روسیه کې درس وایي په مختلفو برخو کې.
د افغانستان وسلوال ځواکونه د جوړېدو لپاره په دودیز ډول له روسي الوتکو او وسلو سره بلدتیا لري. د ښاغلي وزیر په وینا افغانستان اوس مهال هم د می 15 او می 15 شپنوم هليكوپټر لري چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواک لپاره پیرودلې دي. جنرال وزیر وایي روسیا کولای شي د دې هليكوپټرو د ترمیم او د اړتیا وړ پرزو په چمتو کولو کې هم مرسته وکړي. هیواد ته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لستنیدو وروسته د ملي امنیت شورا تایید کړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي اړتیاو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مندي چې دا غوښتنې به ومنل شي. روسیې د روان کال په فبروري میاشت کې هم له افغانستان سره د نږدې 10,000 کلشنکوفونو مرسته کړې وه، خو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې له روسیې څخه د وسلو او پوځي تجهیزاتو رانیول ښایي افغانستان د ناتو او روسیې د سیالۍ په ډګر بدل کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په کابل سیمو کې د اصلاحاتو د روان بهیر یو برخه په دغو سیمو کې د مقامی حکومتونو قیام هم دی چې پکې به د یونین اف آر ایجنسی کونسل لمخې اختیارات ولسی کچې ته ورکړل سي. د دې لیکنې مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانی ایکسپریس ټریبیون په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی حکومتونو په اړه په خپل راپور کې لیکلي چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی ادارو د 2014 کال لپاره جوړې شوې مسودې ته وکتل شي، نو داسې ترې څرګندېږي چې دغه هیواد په آئین کې د حکومتدارۍ چې کوم خور ور تاثر دی هغه پکې ښکاري، او دا یو هڅه ده چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو کوم روان بهیر دی د مقامي حکومتونو دا تجویز د هغې یوه برخه ده چې پکې اختیارات ولسی کچې ته ورکړل شي او پکې د کروندګرو، اقلیتي غړو، ځوانانو او ښځو ځانګړې څوکۍ وي. د راپور له مخه په دغه مسوده کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې به د هرې جنسۍ د تحصیل او د نیمه قبایلي سیمې په سر د اف آر کونسل تر څنګ یونین کونسلې او میونسپل کمیټې جوړولی شي، خو د دغو یونین او اف آر کونسلو تر څنګ د میونسپل کمیټو د جغرافیایي حدونو او اختیاراتو تعین به د خیبر پښتونخوا گورنر کوي. راپور د دغې مسودې په حواله زیاتوي چې د یونین کونسل د حدونو تعین به د آبادۍ په تناسب کیږي چې په یو سب تحصیل او څو کلیوالو سیمو به مشتمل وي. د هر یو یونین کونسل به دیارلس غړي وی چې پکې به یو چیرمین وي، اوه به پکې مسلم او یو به پکې غیر مسلم غړی وي، او د دې ترڅنګ دوه به پکې د ښځو، یو کروندګر او یو پکې د ځوانانو لپاره مخصوصي څوکۍ وي. خو د میونسپل کمیټې جوړښت به په یو څو غړو مشتمل وي، او همدغسې د اف آر کونسل ترڅنګ په ایجنسی کونسل کې به هم لکه د یونین کونسل غوندې د څوکو ویش کیږي، او د ممبرانو تعداد او جوړښت به یې همدغسې وي. د دغې مسودې د جوړولو د کمیټې یو غړي ورسپانې ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د دغو مقامي حکومتي ادارو د بنیادي ډانچې خیال مو د پنجاب صوبې د بلدیاتي ادارو نه رانقل کړي، او دوی سره به په خپلو سیمو کې د مالیې راغونډولو تر څنګ ګڼ شمېر نور اختیارات هم وي. د دغه چارواکي په خبره خو هر هغه یونین کونسل چرته چې اقلیتي ټولنه نه وي، نو هغه کونسل کې به اقلیتي غړي هم شامل نه وي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ
کې منګل تدبیر کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خبر ایجنسی د چارواکي وای چې دوی به هلته یو میوزیم جوړي، او په دې میوزیم کې به دوی د خیبر ایجنسی د استعمال پخوانی شیان اجدي. دوی پر خلکو مږ کړی دي که دوی په خوانی توکي ولري نو دوی ته دې ورکړي، او دوی به هلته د دوی له نمونه سره کښېږدي. فرهاد شنوارې پر رپورټ لري.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی په لوړګي کې د یو میوزیم یا عجایبګر جوړولو پریکړه کړې ده، او دا به په قبایلي سیمو کې اولنی عجایبګر وي. دوی وایي چې د قبایلو د استعمال پخواني سیزونه لکه تورې، ټوپکې، د موسیقۍ آلات او داسې نور سیزونه به راغونډوي، او د دغې سیمې د تاریخ، کلتور، مهمو شخصیتونو او تاریخي ځایونو په اړه به هم معلومات راجمع کوي، او په دې عجایبګر کې به ایښودل شي. دی حکلا دلوارگی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ رحیم اللہ محسود مشال ریڈیو تھوائی.
دا جی دا پولیٹیکل ایجنٹ صاحب پا ڈائریکشن مانے منگا دا غا سٹارٹ واخستو. پولیٹیکل ایجنٹ صاحب دا وائی چے سونا دا یو ویو آف ٹیررزم پا دے فاٹا کے تیر شو، نو دے یو پازیٹیو اسپیکٹ ور کولو دا پارا دا فاٹے دا خلکو تاریخ و جاگر کولو دا پارا منگتا یو دا سے میوزیم پکار دے. دے میوزیم نم ہم منگا پروپوز کرے دے چے خیبر میوزیم می پدے کے بعد خیبر دا حوالے سرا خیبر تاریخی سیزونا با پدے کی ہودل شی، او منگا عوام تام دا خواست کرے دے بار بار، او بیا مرتا گو چے دو سرا سدا سینٹیکس پراتی دا خیبر ہسٹری حوالے سرا دے منگتا ڈونیٹ کی منگا پراپر دا دو نیم پلیٹ سرا آگا ڈسپلے کو.
نموڑی زیادہ کڑا چی دے لپارے دا لوارگی پا تحصیل ودانے کی زیون خوخ کڑی دی، او پا دے لڑکی دا خیبر پختونخوا دا ارکیالو جی چانگ سرا ہم رابطا کڑی دا.
دے پر ازای ہو منگا دو درے زوینا منگ سرا لوکیشن شتا، منگا لیڈی وزٹ ہم کڑے دے فی الحال ہو ٹیمپریری دو روم منگا دے دا پر الوکیٹ کڑی دیا کہ دا سامان کے ہودل شروع شوی دی، او دینا علاوہ منگا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ چے کم ڈائریکٹر دے آگا ہم منگا کال کڑے ہو، یو منگ سرا بریگیڈیئر ریٹائرڈ دے ایاز د صوابې د اهم په د هیستوریکل سیزونو کې ډېر زیات ایکسپرت ته هغه سروسز هم مونږه هایر کړی دي. نو مونږه لګیا یو ان شاء الله د هر طرف نه به د خیبر هیستوري والے سره دا سیزونه راټولو.
د خیبر ایجنسی یو مشر محمد حسن پردای بیا د دغه عجایب ګر پاړه وای
هغه مونږ ته ویلي افتتاح خو یې شوی نه خوشي به خو ای پی ایس داسې وي چې تاسو که چېرته زاړه سیزونه د نیکونو د پلارانو داسې وخت نشي نه وي تاسو را جمع کړو چې په د میوزیک مو کیږو چې مونږ دنیا ته د تاسو د ثقافت د تاسو د رواج د تاسو د دستور د تاسو د روح وګڼه د دې نه به مونږ پر نور د نړۍ کې ان شاء الله که خیر پته لګي ځکه چې مونږ مشران هم داسې ښه دغه تېر شوي دي. نو په دې وجه باندې به مونږ ان شاء الله چې د پی ایس اف سره په دا کې ډېر مدد کوو. نو دا خو به مونږ دنیا ته وښل شي چې مونږ په رمن خلک یو چې خپل رسم او رواج لرو، جرګې لرو، مرکې لرو، میلمستۍ لرو، دا ټول هر څه لرو.
پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې عجایبګر باندې په تیزه سره کار روان دی او ډېر زر به د خیبر پختونخوا گورنر پرانسته هم وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سم د خبرونې په پای کې د غنی حسرت په ژغ کې سندره اورو.
پر